افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله ده. په راپورونو کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دي رسیدلي. پیل خبرونو کوو له اجمل ان یوري.
دا پنشیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس نوي زیږیدلي ماشومان د یوې ناپیژاندې بکټریا له کبله مړه شوي دي. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په اړه د جنوا د راتلونکي کانفرنس په اړه حکومت بشپړ چمتووالی لري. او د پاکستان حکومت وایي ټویټر د هغه پاکستاني ملا اکاونټ تړلی چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا د یوې سوی میرمنې د برات وروسته یې سترې محکمې صدراعظم او پوځ په اړه پارونکي لیکنې کولې. ریپورټونه وایي چې د پنشیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس تنه نوي زیږیدلي ماشومان په یو وخت مړه شوي. د دې روغتون رئیس ډاکټر محمد اکبرجان ازادې رادیو ته ویلي دا ماشومان چې له شپږو تر پنځلس ورځو عمرونه یې لرل او د نسایي ولادي برخې په یوه خونه کې ساتل کېدل د یکشنبې د ورځې په جریان کې مړه شوي. د افغانستان لپاره د ایمرجنسی د پروګرامونو مسؤول دیان پانیک د جرمني خبري اژانس ویلي دا ماشومان چې د نوو زیږیدلو ماشومانو په اتاق کې ساتل کېدل د یوې ناپیژندل شوې بکټریا سبب مړ شوي. نوموړي ویلي دوه نور ماشومان په ناوړه روغتیايي وضعیت کې دي. د ډاکټر اکبرجان په وینا د نوو زیږیدلو ماشومانو چې مړ شوي شپږ تنه د پروان، درې د کاپیسا او درې نور د پنشیر ولایتونو اوسیدونکي وو. د نوموړي په وینا د دولتي بیلابیلو ادارو یو هیئت د پیښې په اړه څېړنې کوي. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په اړه د جنوا راتلونکي کانفرنس په اړه یې ښه چمتووالی نیولې او هیله مندي چې دا به د افغانستان په اړه یو مؤثر کانفرنس وي. ټاکل شوی چې د وزیرانو په سطحه د روانې عیسوي میاشتې په ویشتمه او اته ویشتمه نیټه په جنبا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې یو کانفرنس جوړ شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې په دې اړه د افغان حکومت د چمتووالي یادونه وکړه.
امیدوار استیم کی ان شاء الله با مو اساسی
دی وی هلمون یو چې خدای کول د پیشبنوي سره سم به دا کانفرنس سولې ته رسیدو او د افغانستان د خلکو د اهداف او لمړیتوبونو د عمل کېدو په اړه د افغانستان او نړیوالو ټولنې د متقابل ژمنو یو موثر کانفرنس وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تدامي چې ماموتو تیر ونی په کابل کې ول د کانفرنس په دسول لپاره د افغان حکومت د هڅو د ارزونی یو ښه فرصت وي. په غزنی کې حکومتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو تمرک شوبله وخته ده. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري د دوشنبه پر ورځ ازادي رډیو ته ویل دا نښته تیر شپه د خوګیانی ولسوالۍ په نقل مرکز او مالستان ولسوالۍ کې شوې چې دیار لسن امنیتي سرتیری پکې وشل شوی او همدارنګه د وسلوالو طالبانو څخه هم دوه ویشتنه پکې وشل شوې دي. په فاریاب کې بیا چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامی مسؤول قاری یوسف حقیار وشل شوی. د فاریاب د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادۍ رډیو ته وویل قاری یوسف حقیار چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو نظامی مسؤول و دوه ورځې مخکې د افغان ځواکونو سره په یوه نښته کې ټپي شوی و او اوس یې د طالبانو په یو پټنځای کې سا ورکړې ده. دا افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه لس وسلوالې وژلې او شپاړس نورې ټپیان کړي دي. په جنوب کې د 215 اتم قولي اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي عملیات د دې قولي اردو د لومړۍ پلې لیوا ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د لغړ بابا په سیمه کې کړي چې څلیر ساعته یې دوام کړی. د پاکستان حکومت وایي ټویټر د هغه پاکستانی ملا اکاونټ تړلی چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا یوې سوی میرمنې ته د مقدساتو د توهین له تورونو د برات ورکولو وروسته یې د سترې محکمې د پاکستان د صدراعظم او پوز په اړه پارونکي پوسټونه کول. د پاکستان د مخابراتو د ادارې چارواکو ویلي دوی له ټویټر غوښتي وو چې د ملا خادم حسین رضوي اکاونټ دې بند کړي. رضوي چې د تحریک لبیه کې پاکستان د افراطي ډلې مشر دی پلویانو یې د آسیه بیبیلو خوشي کېدو وروسته د درې ورځو لپاره سړکونه بند کړي وو، بلواګانې وکړي او د سترې محکمې هغه قاضیانو ته یې د مرګ ګواښونه وکړل چې آسیه بیبي ته یې برات ورکړي. د پاکستان د مخابراتو ادارې ویلي دوی ټویټر ته شکایت کړی او چې خادم حسین رضوي په خپلو لیکنو کرکه او تاوتریخوالی خپروي او د سترې محکمې له کارګرانو او اشپزانو یې غوښتي چې د محکمې قاضیان دي ووژني. ټویټر دمګړی په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستمې ناکامه سایبری برید کړی. د ایران د اطلاعاتو وزیر محمد جواد ازری جرمی دا تور نن د خپل ټویټر اکاونټ له لارې پورې کړ. نوموړي ویلي دا سایبری برید په ایران کې د تخنیکی ټیم د بیداری لکبل ناکام شو. تر جرمی مخکې د نوموړي مرستیال حمید فتحی ویلی و تخنیکی ټیم د دې هیواد په مخابراتي سیستم کې د نفوذ څو هڅې کشف کړې دي. د تهران دایدا تر هغې وونی وروسته کېږي چې د ایران د پوځ د سبوتاژ سره د مبارزې د برخې مسؤول غلام رضا جلالی وویل د ولسمشر حسن روحانی ټلیفون په وروستیو کې ثبت شوی دی. او په مالیزیا کې یو اوکراینی خزه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمری بند محکومه شوې ده. مالیزیا ستره محکمه د دوشنبه په ورځ کلاودیا لوپاتکینا د 1.5 کیلوګرام کوکاینو په قاچاق مجرمه وبلله. د اصلي رشکلنه اوکراینی د 2015 کال په دسمبر کې د مالیزیا په یو نړیوال هوایي ډګر د ګمرک مامورینو وروسته لاغې ونیوله چې له دې سره یې د چاکلیټو په څو بکسونو کې کوکاین وموندل.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې د مسکو غونډې ته خپل استازي لیږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دي رسیدلي.
ما تا روز به توافق نرسیدیم و قرار است یک هیئت از شورای عالی سولې بروه، از حکومت کسی
په فراکله هم د ترخیل وته کې د نسکوري دو په پیښه کې د زینو وجل سو کسانو مړی د هغوی کورنوي تنه دي سپارل سوي. په بهرونی موضوعات کې ورچی پر ایران د امریکا د بندیزونو بیان افیزدل نن پیلېږي. تر شپږنیمه بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسیدلي چې د حکومت کوم استازي په دې غونډه کې برخه واخلي، خو د سولې عالي شورا ویلي چې دوی دې غونډې ته خپل استازي لیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی، خدای نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به کوم استازي برخه واخلي. رحمت الله افغان له کابل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د مسکو د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کوي، ټینګار کوي چې تر کومه چې افغان حکومت د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي او وخت په اړه له روسي چارواکو سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي، افغان پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دغه غونډه توافق ته ونه رسیږي ټاکل سوی د سولې عالی شورا یو پلاوی ولاړ سی او د حکومت باید څوک ورکنوي. ټاکل سوی و چې د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شوې وای، خو وروسته بیا د کابل په غوښتنه دغه غونډه وځنډېده. له دې وړاندې روسي چارواکو ویلي و چې د مسکو غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې سوله ده، افغان پلاوی امریکایي او طالب استازو او دغه شان د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې روسي چارواکو ویلي و چې طالبان هم د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی نیسي. د رویټرز خبری آژانس په تازه راپورونو کې راغلی چې مسکو غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د جمعیت اسلامي اجرایی مشر عطا محمد نور هم وربلل سوی دي چې د روسیې د غوښتنه د افغانستان د پخوانیو چارواکو له لورې منل سوې ده، خو د افغانستان د اجرایی ریاست لیدلوری په دې اړه متفاوت دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یوه لاره اخلاص کړي او ټینګار کوي چې د غونډه به له لاسته راوړنو دا که هم وی. له دې سره د سولې د عالی شورا ویان احسان طاهری وای پریکړه سوی چې د سولې عالی شورا لخوا څلور یا شپږ پلاوی د مسکو غونډه کې ګډون وکړي. هغه وای د سولې عالی شورا به یو لوړ پوړی پلاوی چې څلور تر شپږو کسان به پکې وي د مسکو غونډې ته د ګډون په هدف استول کیږي. معنا دا چې د افغان حکومت په استازیتوب به د سولې عالی شورا استازي غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه په دې باور ده چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصت نه له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه ګټه واخلي.
افغان حکومت ویلی چې په روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې غونډې د وخت څرنګوالی او د افغان حکومت د استازو د ګډون په اړه له روسیې سره موافقه نه ده سوې. د سولې عالي شورا او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو چارواکو ویلي چې د مسکو په غونډه کې به ګډون کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې غونډې د بریا چانس څومره دی؟ دغه پوښتنه احمد تکل د ولسي جرګې له استازي نذیر احمدزي څخه کړي.
خو هم دا کله چې دا موضوع یاد سول او ولسی جرګې سره او د افغانستان د مشرانو سره رئیس جمهور ټول په مشورې سره موږ دا فیصله وکړه چې موږ په روسیا کې د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان یا د افغانانو په خیر نه دي، ځکه روسیې سره ډېر اوږده مشکلات موږ لرو او اوس پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري. نو څنګه سره اعتماد وسي کولی چې هغه له اوس پورې د مخالفین کتوی کوي او بیا موږ اوس په هغه باندې دا اعتماد وکړو؟
د افغانستان یو شمیر سیاسي رهبرانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ویلي دي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. فکر کوي چې د دوی ونډه به څه وي؟
هغه نو د افغانستان د ملت نمائندګي نه شي کولای، نه د حکومت او شخصا هغه د دوی خپل شخصي نظر ده. دیموکراسي ده کولای شي چې دوی اشتراک وکړي، نه په نمائندګي د افغانانو یا د افغانستان، ځکه د افغانستان نمائندګي کې د حکومت کوي یا حکومت په دې نه بایکاټ کړی ده او په دې غونډه کې به اشتراک نه کوي.
او د سولې د عالي شورا د ګډون په اړه راته ووایي.
زما په اند خو موږ کومه فیصله چې درلودله هغه دا وه چې حکومت ته موږ مشوره ورکړې وه چې په دغه رقم ته غونډو کې چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په خلاف معنی وي او افغانانو ته په یوازې دې چې سوکالي یا خوشحالي راوړي نور خفیانونه یا نور مشکلات وځي کوي، په داسې جلسو کې باید اشتراک ونه کړي لکه د روسیې. نو زما په اند کې د سولې عالي شورا هم په دې کې اشتراک ونه کړي، ځکه چې دولت یې نه کوي. نو بیا سولې عالي شورا خو د دولت نمایندګي نه شي کولای، او که داسې یو بل ځای کې کوم ملاقات د مخالفینو سره وي د مورد ځي هغه په بېله خبرې، خو د غونډې په مورد باندې موږ دا فیصله داسې څوک ونه ځي.
که په دې حساب وي نو د مسکو له غونډې نه بیا هم تمه کېدای شي د افغانستان د جګړې د حل په برخه کې چې دا به بریالی شي؟
زما په اند په هېڅ صورت نه. اول خو زه مخالفینو ته هم دا وایم که چېرې دوی واقعا مسلمانان وي او مسلمانان اوسېږي، دوی دې باید خپل مشکل مدې نظر ونیسي، ځکه روسانو سره دې موږ یو نیم میلیون شهیدان دغه دربدرۍ افغانستان تباهي دا ټول د روسانو له وجې نه وه. دوی څنګه دوی د یو مسلمان په توګه باندې بیا د یو عالم یا ملا په توګه باندې دوی دې روسانو ته کینې او پیرزه کوي او بیا د دوی صلحې تقاضا له روسانو نه کوي؟ دا هېڅ عقل او منطق نه مني.
د ولسی جرګې استازی نذیر احمد زی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په فرا کې د وی څرخلوته کې د نسکوریدو د پیښو د قربانیانو د کورنۍ غړي پر دولت او امنیتي ځواکونو انتقاد لري. دوی وایي چې تر اوسه هم د دوی د قربانیانو جنازې ورته نه دي سپارل سوي. احمد شاه پترات پر دې مسأله راپور لري.
په فرا ولایت کې کورنۍ چې خپل غړي هلیکوپټر راوېدو په پیچ کې لاس ور کړی، پر مرکزی دولت او امنیتي ځواکونو سخت نیوکه کوي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونو تر اوسه د دوی د مړو د لاسته راوړلو لپاره هیڅ عملي اقدام نه دی کړی. عبدالخالق امینی د فراه ولایت د ولایتي شورا د یوې غړي جمیل امینی د خپلوان څخه دی چې هغه هم په دغه پیښه کې وژل شوی ده. امینی وایي چې دولت او امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته رښتیا نه دي ویلي او تل یې غلط معلومات ورسره شریک کړي دي.
از الف تا یا دروغ بر ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که کتاب فعلا اجساد ما وجود نداره.
امینی هم داشتن د هلیکوپتر در ویدیو پیش هم یو معما بوله او وایي چې په دې اړه باید جدی څېړنه وشي. امینی هم داشتن د دولت دوستوال مخالفان څخه غواړي چې دغه جنازې دي د دوی کورنۍ ته وسپاري. په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي به وایي چې دوی خپل پوځي عملیات د قوم مشان په غوښتنه ځنډولي وه. د فراه ولایت د ملي اردو دوم پل لیوا کمانډان زکریا میرزاد وایي چې قوم مشان دوی ته ویلي چې عملیات مه کوي او دغه مړي به دوی د دولت دوستوال مخالفان څخه واخلي، خو چې دا کار نه شوی دوی خپل جدي پوځي عملیات په دې اړه پیل کړی دي.
بالاخره هدایت به ما داد شو که بود نظامی کار بگیریم. وقتی که ما
کله چې موږ ته هدایت راکړو چې نظامی اخر کار واخلو، موږ حرکت وکړو. هغه سیم چې موږ ته شوه شی و هلته اجساد موجود نه و او زموږ عملیات ناکام شول. اوس هم موږ او ټول استخباراتي څانګې پر دې په کلکه کار کوو چې د اجساد ځای معلوم کړو، هلته د ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره شي او ورته ژر به اجساد دوی کورنۍ ته وسپارل شي. د یادونې وړ چې د 5 ورځو په تیریدو سره بیا هم تر اوسه یوازې د هلیکوپتر د رالوېدو له پیښ څخه 12 مړي د فراه ښار ته راوړل شوي او 15 نورې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي.
په فراولایت کې د وی څرخل وته کې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو خپلوان پر دولت او امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې تر اوسه د دوی د عزیزانو مړی نه دی پیدا کړی او دوی ته نه دی سپارلی. په ځواک خبري اجانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو دغه مړی له ځان سره ساتلی دی. اجانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې وسلوالو طالبانو د دغو مړو په بدل کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزق د وژونکي د مړی د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وی په خاص روګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراتو له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په دې ولایت کې د روانو جګړو له کبله بې ځایه سوې کورنۍ او خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري. واصل وصال راپور لري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د منی چې په اروزګان ولایت کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراتو له امله ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې او زیات شمیر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې په اروزګان کې به د خلکو د دفاع او خوندیتوب لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي. د وای کومه جګړه چې هلته روانه ده له بده مرغه چې په خاص روزګان کې د زیاتو خلکو د بې ځایه کېدو او مرګ ژوبلې لامل شوی او دا باید ومنو چې زموږ اجرات په ځنډ سره ول چې د غزن د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د زیاتو خلکو د بې ځایه کېدو لامل شوی. زه ډاډ ورکوم هغه څه چې زموږ په وس کې دي د خلکو په دفاع کې به دریغ نشي
په خاطر دفاع از مردم.
ښاغلی عبدالله ویل په خاص روزګان کې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي سره خبرې کړي او نو موړی ورته په دې برخه کې د لازم اجراتو ډاډ ورکړی. اجرایی رئیس ویل چې د بې ځایه شوو خلکو ستونزو ته رسیدنه هم په لومړیتوبونو کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې له تېرو څو ورځو راهیسې د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده چې ځینې خلک دغه جګړه قومي بولي. خو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د دغې جګړې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د خاص اروزګان ولسوالۍ تر څنګ د اروزګان ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو او مرکز اړوند په ځینو سیمو کې هم د ناامنیو او جګړو خبرونه ورکړل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له لرې سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځایه شوو کورنیو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې روانو جګړو ترې هر څه اخیستي او د ژمي لپاره سرپناه نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. دوی غوښتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره د سرپناه ځایونه ورته برابر کړي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي. د اروزګان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په اروزګان کې له 10 ډېرې کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د دغې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت غوښتل چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د روان ناورین مخه ونیسي. دی وایي دغه موضوع چې له څو ورځو راهیسې مطرح ده دوه ډوله تفسیر کیږي. یو وایي چې جګړه قومي ده، بل وایي چې طالبانو د سیمې په خلکو هجوم راوړی چې تلفات هم لري. په دواړو حالاتو کې مسؤلیت د امنیتي او دفاعي ارګانونو او حکومت په غاړه ده چې باید ژر تر ژره د دغه ناورین او خلکو د وژنې مخه ونیسي. خاص اروزګان ولسوالۍ د ولایت مرکز ترینکوټ په ختیځ 130 کیلومترۍ کې د زابل او دایکنډي ولایتونو له ناامنه سیمو سره په ګاونډ کې پرته ده چې مرکز ترینکوټ سره د ځمکې لار له څه باندې یو کال راهیسې تړلې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روغتیا وزارت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د مخالفت له کبله د هیواد په جنوبي سیمو کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان له ګزڼ ضد واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دوی دغه څرګندونې نن په کندهار کې د واکسین د 3 ورځني کمپاین د پیل په مراسمو کې کړي. جزئیات یې له صادق رښتینی څخه اوري.
د دوشنبه په ورځ د هیواد په 3 ولایتونو او 1 سلاتیا ولسوالیو کې د ګزڼ ضد واکسین کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به شاوخوا 5 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګزان ضد واکسین څاڅکي ورکول سي. په دې کمپاین کې به د جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې چې طالبانو پکښې د ګزان ضد واکسین عملي کولو باندې محدودیت لګولي تر ټولو زیات ماشومان بې برخې پاتې سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مشر هدایت الله ستانکسي په کندهار کې د ګزان ضد واکسین د کمپاین د پیل پر مهال رسنیو ته وویل چې د طالبانو د مخالفت له امله په دې کمپاین کې به 1 میلیون ماشومان د ګزان ضد له واکسین څخه بې برخې پاتې سي. خو نوموړی وایي د پولیو وایرس د له منځه وړلو په نوې جوړېدونکې ستراتیژي کې به د دوی ګرځندې ټیمونه زیات او ترجماتونه پوری به هم ماشومانو ته د ګزان زد واکسین رسول کیږي.
متاسفانه د جنوبی اوزی هغه عمده چالش هم داده چې په یو تیزات ولسوالۍ کې د مخالفینو د خوانه بندش لګیدلې ده چې هغوی زموږ همکاران ته اجازه نه ورکوي چې هغوی کور په کور کمپاین تطبیق کړي. دا هغه عمده او اساسي چالش ده چې تقریبا د دې بندش له کبله موږ شاوخوا په دې ټول افغانستان کې تقریبا د 1,000,000 نه زیات شاوخوا ماشومان ته نشو رسیدلی. دا هغه اساسي چالش ده چې د بندش له کبله هغه سوی ده.
پاین وخت کې د کندهار ولایت چارواکي بیا د دغه روغتیایي ستونزې د لمنځه وړلو په برخه کې لنډیوالو بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب له مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې د پولیو د پیښو د مخنیوي لپاره د امکانات او وسایل زیات کړي.
خو موږ پر هغه موساتو چې لکه WHO یا یونیسف چې په دغه برخه کې موږ د عامې روغتیا ریاست سره کومک یي موږ هغو ته وړاندیز او سپارښتنه داده چې البته په مجلس کې مو ورته ویلی چې په دغه برخه کې امکانات زیات کړي، ځکه دلته چې په سې برخه کې زموږ امکانات یا هغه نهایت زیات کم دي. موږ نسو کولی چې په دغه برخه کې ټولو ماشومانو ته رسیدګي وکړو.
وسلوالو طالبانو د تیر څو میاشتو راهیسې د کندهار، هلمند او روزګان په ځینو ولسوالیو کې کور په کور د ګوزان زد واکسین پر عملي کولو بندیز لګولی او سپارښتنه یې کړې چې دغه واکسین د جماعت په جماعت عملي سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2013 میلادي کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان 19 مثبتې پیښې رامنځته شوي چې 9 پیښې یوازې په کندهار کې دي. که څه هم په نړۍ کې د پولیو وایرس له منځه وړل شوی خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې اوس هم پکښې دغه وایرس د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت وی ټویټر د دغه هوا د وټنلاري مذهبي مشر خادم حسین رضوی پاڼه ورسته له هغه وزنډول چې هغه د پاکستان ستره محکمه صدر اعظم او پاوډز پر ضد تفرقه اچونکې پوسټونه لیکلی و. دا پوسټونه ورسته له هغه لیکل شوی چې د پاکستان ستره محکمه یوې عیسوي ښځې ته چې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده براءت ورکړ. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د پاکستان د مخابراتو چارواکو ویلي وروسته له هغه چې تحریک لبیک پاکستان د سترې محکمې لخوا د آسیا بیبي د برات ورکولو په غبرګون کې د درې ورځو لپاره لارې وتړلې او د قاضیانو د وژنې ګواښ وکړ، دوی له ټویټر څخه غوښتي وو چې د تحریک لبیک د مشر خادم حسین رضوی اکاونټ وځنډوي. چارواکي وایي خادم حسین رضوی د پاکستان د سترې محکمې صدر اعظم او پوځ پر ضد پر خپل ټویټر پاڼه تفرقه اچونکې لیکنې خپرولې. د پاکستان د مخابراتو وزیر وایي دوی شکایت کړی چې رضوی د کرکې او تاوتریخوالي په څرګندولو سره د سترې محکمې د قاضیانو خدمتکاران او اشپزان هڅولي چې هغوی ووژني. ټویټر تر اوسه د دې ډول پوستونو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان ډون رسپانې د نومبر پر 4 راپور ورکړی چې د هغو سلګونو لاریونکوونکو او د هغو تنظیمونکو پر ضد جنایي دوسیه ثبت شوي چې تېرونه یې د سترې محکمې د حکم په اعتراض کې مظاهرې وکړې. د پولیسو یو لوړ پوړی افسر نایب حیدر ویلی چې د دغو مظاهرو په ترڅ کې تر 150 ډیر کسان د اور لګیدونو، تخریب کاریو او تاوتریخوالي په تور نیول شوي دي. یو حکومتي چارواکي اټکل کړی چې په دغو مظاهرو کې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر زیان اوښتی دی. آسیا بیبي 45 کلنه عیسوي مېرمن ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په پاکستان کې د 8 کاله بند موده تیروي. آسیا بیبي مقدساتو ته د سپکاوي تورونه ردوي. د پاکستان سترې محکمې تیرونه ویل داسې کافي شواهد نشته چې وشي آسیا بیبي مقدساتو ته سپکاوي کړی وي، نو محکمې د هغې د خوشي کېدو حکم ورکړ. له دې حکم سره د تحریک لبیک پاکستان لاریونونه پیل سول او تر 3 ورځو وروسته داسې مهال لاریونونه پای ته ورسېدل چې د پاکستان حکومت د آسیا بیبي د ممنوع الخروج هوکړه وکړه. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری د شنبه په ورځ ویل چې آسیا بیبي به تر هغو له دې هېواده له وتلو منع سي چې ستره محکمه پر خپل حکم وروستی غور کوي. د آسیا بیبي میړه عاشق مسیح د نومبر پر 4 په لویدیځو هېوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده او وایي کورنۍ یې په پاکستان کې له لوی خطر سره مخامخ ده. مسیح په یو ویډیویي پیغام کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د کاناډا له مشرانو او د برېټانیا له صدراعظم غوښتي چې له پاکستان څخه په وتلو کې مرسته ورسره وکړي. خادم حسین رضوی ویلی کچیر پاکستان آسیا بی بی ته د وټلو اجازه ورکړي نو جګړه په پایل سي. د پاکستان په قوانینو کې مقدساتو ته د سپکاوي سزا اعدام ده. ویل کیږي د محل په پاکستان کې څلويشتنه مقدساتو ته د سپکاوي په تور د اعدام او یا د عمري بند په لست کې دي. هغه کسان لکه آسیا بی بی چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوي خو وروسته خوشي سوي دي د ځان د خوندیتوب لپاره له دغه هیواده تللي دي. مسیحیان د پاکستان د نفوس 2% جوړوي او ډیری وخت تبعیضي چلند ورسره کیږي.
د امریکا متحده ایالاتونو او د نړۍ غنو هیوادونو په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی وژنه غندلې او ملګرو ملتونو ته ویلې چې د دې قضیه په اړه تحقیقات خورا مهم دي. بل خو یو ترکی چارواکی ویلې هغه چېرونکو چې سعودي عربستان د دې قضیه په اړه د تحقیقات لپاره ترکیه ته استولې د خاشقجی د قتل د شواهدو لمنځړلو هڅه کوي. نور تفصيل له احمد تکلنا.
د نجدیت سلويختو هیوادونو استازو د دوشنبه په ورځ په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د خاشقچی د قتل د قضیه په اړه بحث وکړ. متحده ایالاتو د خاشقچی وژنه وغندله او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل چې په دې اړه دقیق او شفاف تحقیقات خورا زیات مهم دي. په دې شورا کې د امریکا استازي وویل چې د خاشقچی د قتل د سیسه لمخ کې جوړه شوې و او واشنگټن غندنه کوي. امریکا د خاشقچی په قضیه کې د ملګرو ملتونو په څیرونو کې د څارونکو حیثیت لري ځکه په جون میاشت کې لدې شورا د وټلو اعلان وکړ. د جرمني پلاوی هم نن په یو بیان کې وویل چې د خاشقچی د برخلیک په اړه خورا زیاته اندېښنه لري. لدې مخ کې یو جګپوړي ترکی مقام ویلی وو هغه څیرونکو چې سعودي عربستان د دې قضیه په اړه د تحقیقاتو لپاره ترکیه ته استولی وو له ترکی څیرونکو سره د همکارۍ پر ځای د خاشقچی د قتل د شواهدو د لمین زوړلو هڅه کوله. د صباح په نوم یوې ترکی ورسپانې مخکې راپور ورکړی و چې د سعودي څیړونکو یو لس کسیزې ډلې چې د کیمیاوي او زهري موادو متخصصان پکې شامل وو او د خاشقچی له وژل کېدو نه ورځې وروسته ترکیه ته ورسېدل د ترلاسه شویو اسنادو او شواهدو د لمین زوړلو په برخه کې کار کړای دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو ترکی چارواکي لقوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې دا راپور تاییدوي او زیاتوي د سعودي څیړونکو د ټیم دوه غړي احمد عبدالعزیز الجنوبي او خالد یحیی الزهراني یوازې او یوازې د دې لپاره ترکیه ته راغلي و چې مخکې لدی چې ترکی پولیس په استانبول کې د ترکی قونسلګری ته د ننوتو اجازه ترلاسه کړي په دې برخه کې ټول اسناد او شواهد لمنځه یوسي. خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه لخپلې ترکی کوژدنې سره د واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د سعودي قونسلګری ته ننوتی و چې بیا هلته ووژل شو. اسوسییټډ پرس د راپور په دوام د نوموړي ترکی مقام په حواله زیاتوي د حقیقت چې سعودي څیړونکو د خاشقچی د قتل د اړوندو شواهدو د لمنځوړلو لپاره ترکیه ته استول شوی. د دې خبري واضح ثبوت دی چې جګپوړي سعودي چارواکي له دې قضیه خبر وو.
آزادی خبری مجله اوری.
د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو د هغو پر انتقالاتو کښته جوړولو او مالی چارو پر سکتورونو تازه بندیزونه نافذ سول. د امریکا ولسمشر دا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه ګڼلې دي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبري.
امریکای چارواکو لاسم دستی پر رسمي ډول دغه بندیزونه نه دی اعلان کړي خو د نن ورځې چې د نوومبر 15 نیټه د دورځي لومړی څخه د ایران پر تیلو کښته جوړولو او نور مالی چارو پر سکتورونو نوي بندیزونه نافذ دي. دا د واشنگتن لخوا داسې وهڅه ده چې غواړي تهران خپل چلند بدل کړي او هغه څه ختم کړي چې د امریکا متحده ایالاتې په سیمه کې د ایران منفي مداخله بولي. د دغه نوي اقداماتو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداری ورکړی و چې له دغه هیواده د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي او ګواښ یې کړی چې د سرغړونې په صورت کې به د امریکا له مجازاتو سره مخامخ سي. د ایران ولسمشر نن سهار وختي د همدې مسلې په تړاو پر دولتي ټلویزیون خلکو ته په وینا کې وویل چې ایران به د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي او دا بندیزونه به مات کړي. حسن روحانی ویلی چې امریکا غواړي ایران د تیلو خرڅلاو صفر ته ورسوي خو وایي هیواد باید د دغو بندیزونو د ماتولو تر حده د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي. تر دې څو ساعت وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لخوا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه وبلل. تر هغه یو ورځ د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مشخصا اروپا ته خبرداري ورکړ چې اروپایي شرکتونو ته به اجازه ورنه کړل سي چې حمله ایران سره راکړه ورکړه ولري او حمله امریکا سره. جنوبی کوریا نن رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې دوی ته وروسته لاغه د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې معافیت ورکړل سوی چې له واشنگتن څخه د تر ټولو لوړې کچې استثنا غوښتنه کړې وه. عراق او ترکیه هم وړاندې ویلې و چې تم لري په دې برخه کې معافیت ترلاسه کړي، خو په عین حال کې خبري اژانسونو د افغانستان، هند، ایټالیا او جاپان نمونه ښودلې چې شاید د ایران د تیلو اخیستلو په برخه کې مستثنا وي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نومبر پر څلورمه فاکس نیوز ته ویلي هغه وادونه چې معافیت ترلاسه کوي یو څه وخت اړتیا لري چې له ایران څخه د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي. هغه ویلي فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالات د دغو هیوادونو ته د همدې کار لپاره تر شپږو میاشتو ډیر وخت ورکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن یو نوی وړاندې ویلي و چې سپینه ماڼۍ غواړي په هغو بندیزونو چې پر تهران یې لګوي د ایران پر اقتصاد فشار زیات کړي، خو وایي واشنگتن نه غواړي خپل دوستان او متحدین چې د دې هیواد په تیلو پورې تړلې دي زیانمن کړي.
له همدې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله له سلطان محمد سره.